د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په کابل کې د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی برید چې د دې رسنۍ وو کارکوونکي پکې ووژل شول په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې له دغه برید وروسته به ډېر ژر رسنۍ په دې اړه پرېکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریز غوره کړي. دا موضوع او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو کې څیړو. د خپرونې دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه د تخپرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو تر هر څه مخکې سپی ولستانې ځې ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام سهار مو په خیر. د خبرونو سره ټکی د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو د پرونی مرګونی حمله په خبرګون نړیوالو او په دننه افغانستان کې بنسټونو ادارو کلک خبرګونونه خودلې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بنند پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیالو لسمشر سره په سویس کې وګوري او د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشت غړیو هیوادو له دفاع وزیرانو غوښتي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. پوره خبرونه د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو د پرونی مرګونی حمله په خبرګون د بخښنی نړیوال سازمان هم دا حمله غندلې ده. په پرونی موټر بم حمله کې چې د ټلو ټلویزیون د کارکونکو په یو موټر د کابل په دارلمان سیمه کې وشوه دغه ټلویزیون او کارکونکو وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د بخښنی نړیوال سازمان څېړونکي هوري مصدق په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې یاد سازمان د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو حمله په کلکه غندي او دا حمله چې په عامو خلکو شوی یو جنگي جرم شمیري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله هم تر دې مخکې په جلا پیغامونو کې دا حمله په کلکو ټکو غندلې. د ازادي راډیو مشرتابه پلاوی هم د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو حمله په کلکو ټکو غندلې او هغه یو وحشیانه عمل بللې ده. د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم محمد په خپل پیغام کې داسې ویلي:
خپل پیوستون د افغانستان د مطبوعاتو د کورنۍ دی وغړي په توګه د ټلو ټلویزیون د مشرتابه او ټول همکارانو سره اعلانوم او دا وحشیانه عمل غندم.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې په 109 هیوادونو کې فعالیت کوي هم د حمله چې وسلوالو طالبانو مسؤلیت منلې غندلې. وسلوالو طالبانو د تلو او یو ټلویزیونونه په کندوز کې د څو میاشتو مخکې جګړو پر مهال د خبري پوښښونو له امله د خپلو پوځي اهدافو په ډله کې شامل کړل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بنند پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیالو لسمشر سره په سویس کې وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي رډو ته ویل چې ښاغلی غنی د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ له دغو دوو مشرانو سره ګوري او د بحث اجنډا یې د سولې پروسه ده. ښاغلی دلیل ویل د افغانستان جمهور رئیس بل نواز شریف او جو بایدن سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو د لا همغږي کولو په هدف په دې غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر غنی تیر ورځ سویس ته ولاړ او تمه ده د نړیوالې اقتصادي غونډې د د امنیتی لیدلوري په غونډه او هم د پاکستان او امریکا له مشرانو سره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سرمفتش وی په افغانستان کې د بیارغونې په برخه کې د امریکا د دفاع وزارت په سلګونه میلیونه ډالر په خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي. جان سوبکو پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په استماعي غونډه کې ویل چې د سوداګرۍ او ثبات لپاره د دفاع وزارت عملیاتي ځواک نږدې 800 میلیون ډالر په افغانستان کې پر مختلفو پروژو لګولي چې د یوې سمې ستراتیژۍ مشرتابه او هماهنګۍ د نشټوالي له امله ټاکلي هدفونه نه دي ترلاسه کړي. ښاغلی سوبکو د بیلګې په توګه د یو شمېر نیمګړو اقتصادي کارونو پروژو یادونه وکړه او وی ویل دغه ځواکونو په افغانستان کې خپل شریکانو من جمله د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې سره سم همغږي نه درلري او په هر ډول پروژو د کشمیري د صنعت د ودی لپاره له ایتالیا څخه د کمیابا او وزول واردولو نیولې تر د ماينونو د استلو د قانونو د استخراج په برخو کې کارونه پیل کړي چې یا په ټپه دریدلې یا هم ورته زنګړې شوی پیسې نه دی رسیدلې. او ورسته خبر ده چې امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دا پریکړه ورسته تر دې وشو چې 13 اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تروریستي لیست کې شامل کړه. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې یو کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره سان شامل دي. خود راپورونه لمخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمیر غړي له داعش خراسان سره یو ځای شوي دي.
آزادي
بیا هم خرغلی د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشت غړیو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. آسټن کارتر تېره ورځ د فرانسې له دفاع وزیر سره په پاریس کې همداراز وویل چې په ګډه باید داعش ته ماتې ورکړو. زنن د شپږویشتو غړي هیوادو د ایتلاف دفاع وزیرانو او عراق ته بلنه ورکوم چې د دریو اونیو په ترڅ کې په بروسلز کې راغونډ شي تر څو د لومړي ځل لپاره د ایتلاف د غړیو هیوادونو د وزیرانو ترمنځ پر هغو فرصتونو چې موږ او هغوی لرو خبرې وکړو او باید ډېر ژر داعش وځپو. امریکا متحده ایالتونه، برېټانیا او فرانسه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د ایتلاف مهم غړي هیوادونه دي. په بل خبر کې اورئ، د امریکا، برېټانیا او فرانسې دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له ماسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پرون وویل چې روسیه په یوه غلطه ستراتیژي خپله کړې او په ځینو مواردو کې هم هغه تاکتیکي بڼه لري. هغه دا خبرې په پاریس کې د وو دفاع وزیرانو سره چې په عراق او سوریه کې د داعش په وړاندې د ایتلاف ګډونوال دي له غونډې وروسته وکړې. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي چې د نړیوال په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره لدی چې تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک پکې برخه کې اخلي روانه میاشت ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سویس په زوریخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لکتنی وروسته وویل موږ نیت نه لرو چې دغه خبرې له جنیوري د فبروري میاشتې ته شاته وغورځو. ټاکل شوی چې دغه خبرې د جنیوري په 15مه پیل شي. د ایران اصلاح غوښتونکو سیاسي ګوندونو د دې هیواد له شورای نگهبان څخه غوښتي چې خپل هغه پریکړه بیرته واخلي چې یو زیات شمیر اصلاح پالې پراتلونکو پارلماني انتخاباتو کې لګډونه منع کړي دي. نه ګوندونو د چهارشنبه پرز دی بیان په خبرولو سره دې ته اشاره کړې چې د شاوخوا 3000 اصلاح غوښتونکو چې د فبروري د شپږویشتمې انتخاباتو لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو یوازې درشتنه د شورای نگهبان لخوا چې سخت دریزي محافظه کار پرې کنټرول لري مستحق پیژندل شوې دي. خو د ایران نیمه دولتي خبري آژانس ایسنا د شورای نگهبان د مشر آیت الله احمد جنتی له قولوی شورا باید تر فشارونو لاندې را نه وستل شي. د هغه مرستیال سیامک رهپایک بیا د شورا په ویپاڼه کې ویلي د دې شورا لخوا د بیا څېړنو په ترڅ کې ښایي درت شوی په سلو کې 15 بیرته په انتخاباتو کې د ګډون مستحق وپیژندل شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای دولتي ټلویزیون ته ویل انتخاباتو مخکې باید د خلکو شور او شوق زیات شي تر څو ډیر کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي. ولسمشر حسن روحانی هم ژمنه کړې چې له خپل ټولو قانوني صلاحیتونو به کار واخلي چې رد شوی کاندیدان بیرته په انتخاباتو کې د ګډون مستحق شي. او ترکیه 1300 کډوال چې وختلې ترکیه یونان ته واوړي نیولي. په دغو مهاجرو کې یو شمېر د افغانستان دی. د ترکیه اناتولي خبري اژانس د چهارشنبه پرس خبر ورکړ چې دا کډوال د چاناکلی ولایت تل ایواچیک استراحتځي څخه راغونډ شوي او امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 10 مشکو کسان هم نیولي چې انسانان قاچاقوي. تر میلادي کال په لسګونو زره افغانان له ترکیه د مدیترانې له لارې اروپا ته ولاړل. دا د سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
لا سفی الله ستنک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک بیا هم غوړې د خبرونه واورې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو پر نوی برید چې د رسنۍ و کارکوونکو پکې ووژل شول په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو. په دغه برید کې 15 تنه ټپیان دي چې ویل کېږي شلې د طلوع ټلویزیون دي. د ټپیانو په ترڅ کې وروستي راپورونه وایي چې 2 تنه نورو هم اساور کړې ده. د آزادو رسنیو د ملاتړې اداره ویلي دغه برید وروسته به ډېر ژر رسنۍ په دې اړه پرېکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریځ غوره کړي.
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسله کې وغږیږو چې د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو.
په شمال زون کې د افغان خبریالانو د ټولنې مسؤلان هم وایي چې د شمال زون په مختلفو سیمو کې د امنیو زیاتوالی او همدارنګ د دولتي چارواکو لخوا د خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند د دې سبب شوی چې رسنۍ خپل فعالیتونه سم مخته یونسي. اورې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هم غواړي چې دغه کار وکړي. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف پلټ کې او حقیقت څه دی؟ راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې پرون د دارالامان په سیمه کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو وسلوال برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. په دې برید کې د طلوع تلویزیون اووه کارکوونکي وژل شوي وو، 15 تنه نور ټپیانو چې ویل کېږي شل تنه د طلوع تلویزیون کارکوونکي دي. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، له دغه برید وروسته رسنیو ویلي دي چې په دې اړه به پریکړه کوي چې آیا له دې وروسته د وسلوالو طالبانو او د دولت د نورو وسلوالو مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریځ غوره کړي. لومړی راته ووایه چې له دغه برید وروسته د ځینو ټپیانو وضعیت ډیر نازک و. داسې راپورونه وایي چې د دغو ټپیانو له جملو دو تنو نورو هم ساوې ورکړې دي. په دې اړه که اوریدونکو ته وروستي معلومات ورکړي.
بله نوري صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره بل د طلوع تلویزیون پر کارکونکو پرونی انتحاري حمله چې د دارالامان پر سړک باندې وشوله، دغه زیاترو رسنیو او د رسنیزو کارکونکو چارواکو دوی په کلکو ټکو غندلې ده. پرون راپورونه داسې ول چې اووه کسه وژل شوي دي په دغه پیښه کې. ما چې کوم مخکې د طلوع تلویزیون د ځینې کارکوونکو سره خبرې وکړي، هغوی ویل چې دوه تنه دغه کسان هماغه وخت کې چې سوځول شوي ول، د استقلال شفاخانه چې نږدې شفاخانه ده، دوی دغه انتحالي امره کې سوځېدلي ول، کاملا هلته چې وړل شوي دي هملته یې سا ورکړې ده. او په ایمرجنسي روغتون کې هم څلور کسانو سا ورکړې ده چې جمع شپږ کسه کېږي. هلته د اوو کسو راپورونه وړه کړي شوي دي. ځینې کسان به داسې هم وایي چې وروسته ځینې کسانو وضعیت خنو چې دوه هم ساور کړی دا، ولی تر اوسه پرې دقیق داسې ارقام چې په ټولیز ډول ویل شي چې څونه کسان وشل شوي دي او څونه کسان ټپیان دي په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
تاسو اوس نوی ارقام د نوی ارقامو خبره کوي. پرون د کابل امنی قومندان د پیښې په ځای کې وویل چې اووه تنه ځای په ځای وژل شوي دي. د طلوع تلویزیون دغو کارکوونکو آیا دغه د اوو کسانو په ډله کې وروستي هم شامل کړي او که دا نور کسان دي؟
بله، همدغه کسان چې دوی هلته ورغلي ول د روغتون ته پوښتنې ته د مریضانو د ټپیانو د وضعیت کتنې ته، دوی ویل چې دوه کسه په استقلال روغتون کې چې شدید شوي ول هلته وړل شوي دي. اوس همدغه موضوع یو څه ګونګه ده چې مثلا که اووه کسه ځای پر ځای وژل شوي، نو دغه کسان چې ایمرجنسۍ ته وړل شوي هلته بیا وژل شوي دي او یا استقلال شفخانې ته، آیا دا هم په هغوی کې شامل دي که نه دي؟ دغه موضوع مونږ ته وویل چې وروسته په دې اړه یو خبری کانفرنس ورکول کیږي. سبا د طلوع تلویزیون کارکوونکو ویل سبا به دوی یو خبری کانفرنس ورکوي په دې برخه کې. او د ځینو ټپیانو وضعیت سخت دی، اندېښنې وړ ښودل شوی.
منظور مو سبا یعنی نن ده که سبا جمعه؟
نه، اوس ما چې خبرې وکړې سبا جمعه به دوی خبری کانفرنس ورکوي. او د ځینو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. یو څو کسانو چې د دوی غوښتنه به کوي د حکومت نه چې دا د درملن لپاره د هیواد څخه بهر انتقال کی. نن د اصلاح او بدلون په نوم د ځوانانو یوې شبکې په دې اړه یو غونډه جوړه کړې ده چې شیبه وروسته به دا پیل شي او دا به غندي. او شاید چې دقیق ارقام ځکه چې دوی روغتونونو ته ورغلي دي، هلته کتلي دي، شاید دوی د رسنیو په واک کې هم ورکي او دغه شان د خطناو په نوم باندې یوې ټولنې دغه موضوع غندلې ده. په کابل کې د کابل خبریالانو فیسبوک پاڼه چې ده، هغه ټوله د تورو انځورونو ده، د پروفایلونو واکسونه بدل کړی دي، تور انځورونه دي او دغه عملی غندلې ده او د خواخوږی مراتب سرګند کړی دي د کورنۍ سره د ټپیانو وچل شو کسانو.
بله اجمل تورمان، له تاسو نه مننه که په دې اړه مو بیا هم نوي معلومات ترلاسه کړل، هغه به هم له اوریدونکو سره شریک کړو. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږ، لکه څنګه چې مو واورېدل دغه برید په ملي او نړیواله سطح په سختو ټکو غندل شوی دی. یو شمیر رسنۍ غواړي چې په کابل کې غونډه وکړي او ډیر ژر خپل دریځ د طالبانو او نور وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنۍ دا خبره وروسته تر دې ازادي راډیو ته وکړه چې پرون د طلوع ټلویزیون و کارکونکي په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. شل تنه هم ویل کېږي د طلوع ټلویزیون ټپیان د طلوع ټلویزیون کارکونکي دي چې تر اوسه پورې د ځینو روغتیایي وضعیت معلوم نه دی چې نازک ښودل شوی و. خو لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل څو تنو په روغتون کې ساوې ورکړي. د ټولو مړو شوو کسانو په دغه برید کې دقیق شمیر تر اوسه معلوم نه دی. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه وروستي ارقام له تاسو سره شریک کړو. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. په همدې موضوع احمد شیبر د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نیل مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې رسنۍ تر دې برید وروسته باید څه وکړي.
متاسفانه دا همدغه خود ده چې رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري. د منازعه یو جانب د رسنیو او د خبریالانو په مقابل کې دښمنۍ او خصومت اعلان کړه او په دې وسیله ثابته شوه چې دوی د خبریالانو او رسنۍ نه تنها مسؤلیت په پام نه نیسي بلکې د دوی نظامی اهداف ده. په دې خاطر رسنۍ او خبریالان په افغانستان دې ته اړتیا لري چې یو متحده همغږي اقدامات وکړي تر څو چې تروریستي ډلې تپلې پوشي چې په وژلو سره په دباولو سره په خشونت او تاوتریخوالي سره دغه بیان ازادي لمنځه نه ځي.
توحیدی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې متحدانه عمل باید رسنۍ وکړي. متحدانه عمل مثلا څه کار باید وشي؟
موږ تصمیم لرو چې ژر یو مجلس وکړو او په دغه مسله کې وغږیږو چې د دې نه پس رسنۍ موخه دي د طالبانو یا د داعش د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو. د دوی اخبار څه خبرونه او څه معلومات چې د دوی له دیار نه راځي دا په پام ونیسو که اصلا دې ته هېڅ پام ونه کړو. همغه مار ارقام چې د رسمي منابعو څخه زموږ لاسته رسیږي د همغه پر بنا څه موږ راپورټونه او خبرونه جوړ کړو که څنګه عمل
د افغانستان حکومت ویل دی چې تر دې وروسته به د خبريالانو د امنیت په تضمینېدو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. خبريال هغه څوک دی چې امنیت ته ضرورت نه لري او کنه تاسو فکر کوئ چې د دوی د امنیت په برخه کې باید توجه زیات شي؟
ولا هغه کمرمن چې اوس تپیدا او په شفاخانه کې پروت ده هغه هم ظاهرا د امنیت تشویش ورسره نه وو. خو کله چې د کمرمن څوک چې دوبلې کوي څوک چې په دوین کار کوي څوک چې په نیوز کار کوي دوی نظامی اهداف بلل کېږي او په دوی باندې حمله کېږي د دوی امنیت او د دوی مسؤلیت مسؤول حکومت.
حکومت د خپلو خلکو امنیت هم نشي ساتلی ځکه چې په کابل کې ورته چاودنې هم کیږي. لیکن بیا هم فکر نه کوي چې خبریالان په خپله باید متحدانه یو څه کار وکړي څو د دغه سي حمله مخه ونیول شي.
چې د خبریالانو او د خبریالانو د نهادونو مسؤلیت دی او د غوي سره د امکانات وی چې څه اقدامات وکړي ان شاء الله آینده ورځو کې ان شاء الله دغه اقدامات وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نیل مشر صدیق الله توحیدی سره په کابل کې د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو د حملې په اړه مرکه وه. ښاغلی توحیدی وایي چې په دې اړه رسنۍ غونډه کوي چې د دغه برید وروسته د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو مخالفو ډلو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کړي د هغوی د خبرونو د خپرېدو په برخه کې. البته پرونی برید په سیمه ایزه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. ازادي راډیو ډیرو اوریدونکو هم د افغان بي سیمه تاسو اتل شمیرې لاره په دې اړه مخته پیغامونه راستول او دغه بده دی غندل دی. سمیع الله بارکزی له هلمند لیکي د وسلوالو دا بریدون نشي کولای چې زموږ د رسنیو د پرمختګ مخه ډب کړي. فضل الرحمن هم د نورستان له مرکز پارون څخه لیکي په ډیر تاسف سره خبر شول چې یو ځل بیا د وطن قسم خوړلو دښمنانو لخوا زموږ پر خبریالانو برید وشو او څو تنو هم د شهادت جام وڅکه. دای وای چې دا یو بزدلانه بریدو چې نشي کولای زموږ د خبرلانو مورال کمزورې کړي. مجبور کشمی هم له تخار څخه لیکلي ټولو تلویزیون د کارکوونکو وژنه د افغانستان په تاریخ کې یو ناوړه جنایت دی چې هیڅ سابقه نه لري. زموږ خلک دغه ناوړه عمل په کلکه غندي. میرزا هم له هلمند لیکلي د ټولو پر تلویزیون برید د خواشنۍ خبر دی. باید د طالبانو خبر خپور نه شي. د طالبانو او مسلمانانو ترمنځ ډیر توپیر دی. آشنا له غزنی څخه بیا لیکلي زه د طلوع پر تلویزیون پر کارکوونکو ځانمرګی برید غندم. دا یو وحشیانه عمل دی چې د اسلام د دښمنانو لخوا ترسره شوی دی. د تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه زخت زیات دي خو موږ هرومرو په پروګرامونو کې دا پیغامونه تاسو ته خبرو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن وار دی له دریو بجو تر پنځو بجو پورې. دا پروګرام مه هیروئ. د پروګرام موضوع هم ده، البته د بحث موضوع د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري پر ملکي اهدافو بریدونه او دغه راز په دې ترڅنګ د سولې روانې هڅې. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که هم کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. ازادۍ راډیو اورې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. خو بیا هم د رسنیو پر فعالیتونو د بندیزونو په موضوع کې اتم کیږو. په شمال زون کې د افغان خبریالانو د ټولنې مسؤلان وایي چې د شمال زون په مختلفو ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا د خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند د دې سبب شوی دی چې ورځ تر بلې د رسنیو فعالیت محدود شي. د شمال زون د خبریالانو د ټولنې مرستیال ذبیح الله احساس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دولتي منابعو لخوا خبریالانو ته په د دولتي چارواکو لخوا خبریالانو ته په موقع سره معلومات نه ورکول کیږي، او د هغوی په وړاندې د دولت وسلوالو مخالفانو لخوا هم تهدیدونه کیږي چې خبریالان نه پرېږدي خپل تحقیقي کارونه، تحقیقي راپورونه په سمه توګه مخته یوسي. له مزار شریف د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په اړه راپور لري.
په شوم ازون کې د افغان خبریالانو د ټولنې مسؤلان وایي چې ناامني سبب شوی تر څو د رسنیو پر فعالیت بندیز هم زیات شي. د شوم ازون د خبریالانو د ټولنې مرستیال ذبیح الله احساس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندوز، سرپل، بغلان او فاریاب ولایتونو کې سربیره پر دې چې وسلوال مخالفین خبریالان په مرګ واهي، دولتي چارواکي هم دوی ته په موقع سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کوي، او حتی ډیری وخت دوی د خبریالانو د وهلو او ټکولو سبب ګرځي. ښاغلی ذبیح الله احساس وایي چې په شمال زون کې خبریالان نشي کولای په موقع سره معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، او د څېړنیزو راپورونو په کار کولو باندې د محلي چارواکو او سیمه ییزو زورواکو لخوا د بندیز هڅه زیاته شوې ده. دی وایي چې په شمالي ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې د دولتي چارواکو ناوړه چلند او د سیمه ییزو زورواکو موجودیت سبب شوی چې د رسنیو فعالیت نسبت پخوا ته کم کړي. احساس یې په اړه زیاته کړه.
کندوز، سرپل، همداسې فاریاب، بغلان، هلته نظر بلخ ته د خبریالانو ژوند، د خبریالانو کار، دا یوازې د وسلوالو مخالفینو لخوا که هغوی ته د ژوند ګواښونه کېږي، نو د حکومتي او امنیتي چارواکو لخوا د دوی کارونه هم په هغه ډول چې دوی غواړي خپلو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی.
ذبیح الله احساس وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې په بلخ، سرپل، جوزجان، کندوز او فاریاب ولایتونو کې د شمازون د خبریالانو د ټولنې سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اتلس پیښې ثبت رسول شوي دي چې پکې د ژورنالستانو وهل، ټکول، د دوی د وسایلو ضبط، په مرګ ګواښل او له دندې یې د لرې کولو پیښې شاملې دي. خو بیا په دې ځون کې د ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان شکایت کوي چې دولتي چارواکي خاصتا امنیتي منابع ورته په موقع سره معلومات نه ورکوي او کوم معلومات چې د دوی لخوا رسنیو سره شریک کیږي ناسم دی او یا د مسله د رسنیو اعتبار د کموالي سبب ګرځي. په شمال کې د پیام افتاب خبری آژانس خبریال حبیب الله نجفی زاده وایي چې د امنیتي ارګانونو او نورو دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د ناسم معلومات ورکول په ټولنه کې د خبریالانو او د هغوی د رسنیو اعتبار ته صدمه رسوي. نجفی زاده په دې اند دی د دقیق او کره معلوماتو مسأله ده چې باید دولتي چارواکي او دولتي ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون پر بنسټ دقیق او کره معلومات خبریالانو سره شریک کړي او کله هم چې کومه منبع خبریال ته غیر دقیق او کاذب معلومات ورکوي دا د خلکو په وړاندې خبریال او د هغه رسنۍ ته صدمه رسوي. تنها شما زون ندهی چه پکه ده موجود نامنوی لعمله پر رسنیز فعالیت بندی زیاد شوی بلکه ده هواد به مختلف ولایتونو که سر بیره پرده چه خبریالان ده دولت مخالف و وصلوالو لخواب پا مرگ واخل کیگی ده دولتی چارواکو لطورتی خواری دک چلن سر هم مختی او ده روان کال پتلاس که ده لسکون محلی رادیوگانو پر فعالیت بندیز لگول شوی دهی. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ. د سهار لس بجی او شپږویشت دقیقې دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي پرون د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمي په رخصتۍ ولاړل. د جرګې پرون همدارنګه د شپاړسمې دورې د لسم اجلاس په ترڅ کې د 1349 لمریز کال د وږي له شپاړسمې د لیندۍ تر 1:30 نیټې پورې خپل کاري راپور هم وړاندې کړ. خو آیا ولسی جرګه په دغه کاري دوره کې بریالی وه؟ په دې اړه د کارپوهانو او د ولسی جرګې د غړو څرګندونې د ناجا صافی په راپور کې اوري.
د ولسی جرګې درې پلاوی وای چې په تیرو نږدې 15 میاشتو کې ولسی جرګې 150 عمومي غونډې جوړې کړې چې 2 استضاحیه، 15 استجوابیه، 3 استماعیه، 1 اسري او 1.5 عادي غونډې وې. د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د 14مې دورې د 10م اجلاس په ترڅ کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
په دې اجلاس کې ولسی جرګې د قانون جوړونې په برخه کې ټول 9 تقنینی سندونه لاغه جملې لس قانوني طرحې شپږ تقنینی فرمانونه د 1499 مالی کال د بودیجې او سند د حقوقي شخصیت د تغییر 3 سندونه او د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې د ځینو تعدیلاتو په شمول تصویب کړي او 9 نړیوال هوکړه لیکونه یې تصدیق کړي دي.
د دولتي چارواکو د ماشونو د تنظیم د قانون د طرحې تصویب، د مخابراتي خدمتونو د محصول د قانون د طرحې تصویب د دې جرګې له نورو کړنو شمیرل کیږي. همدارنګه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د امنیتي همکاریو هوکړه لیک، افغانستان ته د وړیا نظامي مرستو ورکولو په حق له د ملي دفاع وزارت او چین خلکو ترمنځ هوکړه لیک، او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د اسلامي هیوادونو د سازمان د کنوانسیون پریکړه لیک په ولسی جرګه کې له تصدیق شو نړیوالو حقوقو لیکونو څخه دي. ولسی جرګې د دې راپور له وړاندې کېدو وروسته د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمي په رخصتۍ ولاړل. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې ولسی جرګې په خپل دغه یو کال کې له خپلو صلاحیتونو په سمه توګه کار نه دی اخیستی. د افغانستان د ولسی جرګې پخواني غړي کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خپل دغه یو کال کې دغه ټول صلاحیتونو نه واکونو نه چې له جملې د نظارت دی څارنه ده اغه څنګه چې لازم ده ګټه نه ده اخیستی. موږ عمر نوري دل چې اکثرا تالار خالی وو او دي زیات مهم قوانین پاتې دي چې هغه دوی سپخوانه راغلي دي او هغه دوی نسو کولای چې هغه توصیف کړي. دوی هغه تر کوم چې لازم وو استازیتوب یعنی نمایندگی نه ده کړی.
د افغانستان د قوانینو لمخې د ملي شورا غړي په کال کې 2 واره یو ځل د ژمي او بل ځل د اوړي په موسم کې یو نیمه میاشت رخصتي لري. خو د خلکو لخوا تل انتقاد دادی چې ځینې وکیلان د رخصتۍ پر مهال هم په خپلو کارونو پسې ګرځي او د موکلینو ستونزو ته پام نه کوي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد به په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره تر خپله وسه هر کار چې وي وکړي. کریم پیرس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې البته د حقیقت څه دی په پروګرام کې کړې. د حقیقت څه دی پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خپرو. خو دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. او دغه راز پر ایران د لویدیز د بندیزونو لری کېدو وروسته ډېرې لویدیځې کمپنۍ دې ته لیواله دي چې په ایران کې پانګونه وکړي. خو اوس بیا هم صفي الله سنګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ترول ټلویزیون پر کارکونکو د پرونی حمله په غبرګون د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس او ګڼ شمېر نورو سازمانونو غبرګون ښودلی او دا یې وحشیانه عمل بللی دی. د ترول ټلویزیون د کارکونکو په موټر پرون په یو بمی حمله کې چې د دارلمان په سیمه کې وشوه دغه ټلویزیون او کارکونکي ووژل شول او 15 نورې ټپیان شول. د راپورونو له مخې 2 نورو ټپیان وروسته په روغتون کې ساور کړی ده. طالبانو د دغه بریت مسئولیت منلی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سویس په داوس کې د اقتصاد د نړیوالې غونډې په درشل کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه هم بحث وکړي. امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دغه پریکړه وروسته هغه شوې چې امریکا تیره اونۍ دغه ډله په تروریستي لیست کې شامل کړه. د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشت غړیو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. امریکا، برټانیا او فرانسې د دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له مسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي.
له صفی الله ستانکزي مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که د دې خبرونو تفصیل او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې 219 پروګرامونه د تخبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو له دې مخکې دوه راپورونه راخلو. د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا څرګندونې پرون د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا په مهال وکړي. د هغه د څرګندونو نور تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبريال په رپورت کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتلل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره یې چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بلې خوا پاکستان هم تل د هندوستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلۍ نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله 80 کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو. خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی او له پاکستان سره د بهرنیو چارو سکترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک په یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسله والا ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند مشر مسعود اظهر په ګډون یې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونه کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري. خو پاکستان دغو څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
وهمره چې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. کابل تل اسلام آباد تورن کړی دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو طالبانو ملاتړ کوي او د غرازی په خپل خاوره کې د سخت دریزو او د ترورستي ډلو د کمپونو په بندولو کې لازم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر نن د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي نړیوال سرمشریزې په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. ټاکل شوی افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره هم د افغانستان سیمې او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړي. او اوس د افغانستان بل ګاونډي ایران ته مخه کوي. پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره یو شمېر اروپایي شرکتونه په هغه هیواد کې د پانګونې لپاره چمتووالی لري. ویل کېږي هغه شرکتونه چې دا اقدام کوي لا هم پر ایران د پاتې بندیزونو له اړخه یو څه اندېښمن دي. امریکا پر ایران ټول بندیزونه نه دي لرې کړي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
ایران تر سعودي عربستان وروسته د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا په سطح دوهم لوی اقتصاد لرونکی او د نفوس لرخه په دې سیمه کې تر مصر وروسته دوهم هیواد دی. د هغو بندیزونو له کبله چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګول سوي وه د دغه هیواد ډیری بنسټونه بیا رغونې ته اړتیا لري. یو شمیر اروپایي شرکتونو د نړیوالو بندیزونو تر ختمېدو وروسته په ایران کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی دی. اروپا او امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ ډیری هغه بندیزونه له ایران لرې کړي چې د ایران او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د راکړې ورکړې مخه یې ډپ کړې وه. لا هم ځینې بندیزونه پر خپل ځای دي چې د اسوشیتد پرس خبري اژانس په لیکنه شایي هغه شرکتونه له خطرونو سره مخامخ کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ لپاره مخته کیږي. موټر جوړونه یو لاغو برخو ده چې په ایران کې به جدي پاملرنه ورته وسی. د بندیزونو تر لګېدو د مخه ایران د فرانسوي پيژو موټرو یو لوی بازار وو. د ډیملر ای جی په نوم د باروړونکو موټرو جرمني شرکت لومړنی شرکت دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له خپلو ایراني شریکانو سره د همکارۍ اعلان وکړ. دغه شرکت له 1953 کال څخه په ایران کې فعالیت درلود چې د بندیزونو له کبله یې چارې له 2010 څخه تر 2014 کال پورې وځنډېدلې. د جرمني د موټر جوړونې صنعت فدراسیون مشر اولریخ ګریلو ویلي چې ایران د خپلو تولیدي بنسټونو عصري کولو ته اړتیا لري او زیاتوي چې دغه هیواد ته د صادراتو کچه چې اوس مهال د 2.6 میلیارد ډالر په ارزښت دی د راتلونکو 5 کلونو په ترڅ کې به دوه برابره سي. بلخوا ایرانی چارواکي هم په هغه وخت کې د پانګونې د امکاناتو په اړه څرګندونه کوي. د ایران د ترانسپورت وزیر د شنبې پر ورځ د هغه وخت دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې د ایران دولت د اروپایي ایرباس طیاره جوړونکو شرکت څخه د 149 الوتکو درنیولو موافقه کړې ده. د ایرباس شرکت ویان سټیفن شفرات په محتاطانه ډول ویلي چې دغه شرکت د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره په نویو شرایطو د پرمختګ لري ارزوي. د جرمني تر ټولو لوی بانک دوچ بانک چې په 2008 کال کې له ایران ووت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې به د ایران په اړه هیڅ ډول سوداګریز اړیکې ونه لري. سره له دې چې ایران یو لوی سوداګریز بازار دی خو خپل ستونزې هم لري. دغه هیواد د سوداګریزو اسانتیاو لاړخه د نړۍ د 190 هیوادونو په کتار کې 199 هیواد دی. دغه فهرست د نړیوال بانک لخوا ترتیب شوی چې په دغو هیوادونو کې د راکړې ورکړې په برخه کې د بیوروکراسۍ له کبله د خنډونو، مالیاتي سیستمونو او پڅو ټولنیزو خدماتو د ارزونې له مخې سنجول شوی دی.
انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د انصاف پلټکه د ونیز خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلمو ومني قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو له لوګر ولایت څخه د اوریدونکو ستونزې راخستي دا چې د ستونزې څه ده په خپل بیل د څخه وورو
زه محمد ابراهيم د لوګر ولایت محمد علي ولسوالۍ نږدې د سر په تماس کې ما ستونزه نه ده کنه چې په دې اړه څه ودرې نه وی کې د ما د مزدوري پر روانو مسار یا دې یو مشکل سره مخامخ شو انفجار سره او د سترګې بنای مې دغه انفجار سره لاړل او ایران پاتې مو ولا چریزه مې وکړه ولسوالۍ کې هغه ولسوالو چاپاتو ولا کوله هغه والی ته ماری فکر ما والی مو د خپل د سات مسات ور باندې وکړ بیا یې هغه ته ماری فکر ما د مایوبین ریاست ته د ریاست مایوبین ته چې لاړل ما ال رئیس مو ورسره دوه ډاکټران درې وړه په یو ټاکې ناشته ځتی ما ته ویل چې سترګو کې خود زخم نشته ما ورته تیار سترګې مې زخم شته دا یو ډاکټر ورته ویل چې بس دغه باید فزیکی معاینات وشي معاینات چې وشو رئیس ته ویل چې رئیس دغه له کوم خپل ویني ویل بالکل دا خو زوینه ما ولا ډیر غرم را باندې پات شو دا تی ویل چې دغه سترګې کې زخم نه لري دا به نور شفخانه ته مړي کی خیال ته استلام یې ما ته راکو چې دا ته به نور شفخانه ته لاړ شي چې ته ماشين کې ته وایي یا نور شفخانه ته تلاړم مال ته ډاکټر راته ویل چې سترګې خود زخم نشته ما ورته سترګې کې زخم نشته وایه نو څنګه نه وشتا کوم چې هغې معاینه کوي دومره پر مخلي وسایل مخترانه نشته دا چې دا معاینات یو کوتي راته وایي معلوم چې دا څه نه ده خو دې طبي نشته کوم چې طبي ول نشته خو دا معاینات یو کله کله څنګه تاسو لیکلې خو دا غا د 13 هفته ورغلم تا ورغلم هغه پرواز را سره والته چې هغه کوم اریزه واغه د خپل اریزه مې لیکلې و هغه کوم کابل کې هغه د نور د شپخانه اسناد کم چلته ورکړ دا رانه کې خو تاسو نه جوړیږي ما څنګه والي وېته طبيعي دا کدا دي جنگي د پرستون جنگي خو طبيعي کې جنگي خو دا مایو په یو رقم مایو بي زو څه وکم اوس دا غوړم چې ما سره کومه کوشي دا چې کور کې بل داسه مثلا نه لرم چې ما ته په 300 روپۍ راوګټي ولاک دا غد دغه حادثه نه راوستم وکستم په خدای دغه حساب نه د 0000 روپۍ
سم ده ان شاء الله موږ هڅه کوو چې ساسي دغه سونه د چارواک سره شریک کو چې دوی په دې اړه څه وایي
د انصاف پلټکه
د ابراهيم ستونزمو د لوګر د والي لویان سلیم سالی سره شریک کړه خاغلی سالی په اړه راته وویل
ولایت مقام د ټولو لوګریانو هر هغه څوک چې مشکل لري د هر ادارې سره هغه سره په هغه د خدمت کې موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څه تلور شمیره هم پاره کړی دا نک چې کولای شي هر کس ته خدمت خپل ستونزه ولایت مقام سره شریک کړي ولایت مقام سمته ما ایدایه تا مراجعه یو دغسن ورهاله ما وینو دغسن ز رښتیا هم دل دمغه کمیشن تاکل لري کله چې یو مایو برازی هغه ما وینو ریاست هغه ته پورما ورکي پورما د کیدونه ورسته به دا امنیت او جنیدا یو پټ کمیشن دی غلط دی هغه رښتیا هم د تیوري چې آیا رښتیا هم د مایوب شې د جنگ کې لګیدل دي کوم ځک لګیدل دي مکمل دا پروسه ته کې دا پروسه ته کول څه ورسته ده د تا کوم کتاب څه دا هغه ورکول کیږي او دا ورته خدمت وختنه دا چې دا هم د څنګه ولري دا کول شي ولایت مقام ته راشي ولایت مقام به دا ورته څنګه بالکل جدي ونيسي مې بین رئیس وره او مې بین د خطر ورواستو دا څنګه ان شاء الله موږ ته هلو خو د دې موار هر هغه څوک چې څنګه ولري د کول شي نیخ پنیغه رسول تلور شمیره ته زنګ وي دا شمیره مستقیمه ولایت مقام کې ده او هر مازیګر د شمیره ټول ستوزي او شکایتونه دي په خپل د ولایت والي د ستوزي په خپل باندې تعقیبي او اړوند ادارې سره شریکي ډېر ستوزي دلته دي مختلفو ادارو نه غوښنه شکایت لرلو مختلف سیاحت او معرفت نور ادارو څخه منګه ستونزې ده امداش څنګه کې دیشا میتی ورغان هم ځنه وخت بعض وخت شکایت ولري ومنګه دا ټول ټول سنس دي په خپل باندې مو تاکید کړی دي اغه اونی درې سره هم را وخته دل تر نه پښتنه کړی دي دا مشکل پړه باندې او دا مشکل موږ حل کړی سات نه پلو دا کولای شي ولادت مقام ته راشي او دا اورو دا مشکل خپل مېبینو رئیس سره دا څنګه شریکو ته دا کی مېبینو رئیس ګرامو پیجن شو بالکل دا سره موږ خپل قانوني اجرا کوو
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف
پلټکه
قدرمن اوریدونکو دا و د دې ونې خبرونه چې تاسو اوریده هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونز ملري نو له موږ سره اړیکه ونیسئ چې موږ د امدې خبرون لاري در هواري کړو از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ او په امدې شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کئ موږ به ستاسو ستونزې ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسؤلو چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونزو د اواري پاړه څه وایي د اړیکو شمیره مو ده 0992 93 درویش بیا تکرارم 0992 93 درویش خاور از درته غواړم
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت څه دی په پروګرام کې مداونې په کابل کې د بریتانیا له سفیري کارن پیرس سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مرکه کړې چې تاسو په مرته راړوم
Thank you very much, ma'am, for giving us the opportunity just to have a short discussion with you about the latest development.
مننه چې مشته مو وخت راکړ څو په افغانستان کې د سولې په پروسې کې د وروستیو پرمختګونو او امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړو تاسو د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد غونډه څه ډول ارسوي آیا دا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو چانس بللی سو
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process but it's not assured and I think it's
زما په باور دا د سولې په بهیر کې یو شپرمختګ دی زه فکر کوم په دغه بهیر کې د ټولو ګډون ضروری دی افغانستان او پاکستان پکې دخیل دي او هغه ودونه چې د سولې له بهیره ملاتړ کوي لکه موږ امریکا چین او ایران باید هڅه وکړي چې د سولې بهیر کړن دی سي دا چې زما په نظر دا د افغانستان لپاره مهم بهیر دی بل دی دا به د افغانستان ثبات ته لاره هوار کړي ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو د شکېدو لپاره لشي ستراتیژي څخه کار اخیسته دی پاکستان د افغانستان لپاره یو مهم ګوند دی دا آسان اړیکې نه دي خو مهم دي مشر د سولې لپاره شجاعانه ګامونه اخیستي دي هغه څه چې د سولې د بهیر د دوام منظم پلان جوړونی او د سينورو برخو لپاره مهم دي هغه د دې چې ټول باید خپل هڅو ته دوام ورکړي اوس باید طالبانو هم دا فرصت پیژندل او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو سي
and the Taliban now need to recognize the opportunity that this quadrilateral meeting offers and get ready to come into a peace process
but this step has been taken at a time when Taliban has been, divided
دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې طالبان په څو برخو وېشل شوی دي د دې په کتو وایلی سو چې دا یو بریالی بهیر دی
Well one can debate whether or not a united or a divided
دا چې سولې له ویشل سوی طالبانو سره اسانه ده ک لا یو ځای ډلې سره دا هیڅوک نسی تحلیل کولای زما په نظر که تاسو په نورو هیوادونو کې د سولې بهیر ته پام وکړئ نو له یو ځای او یا هم ویشل سوی ډلو سره به د کامیاب سولې مثالونه وګورئ څه چې باید تکرار کړم هغه دا دی چې ولسمشر ویلي کوم طالبان چې سولې غواړي کده ملا منصور د ډلې وی یا هم رسول فرق نه کوي د سولې په پروسه کې بل هغه یو څخار کله وسی ک طالبان د پاکستان لاري مستقیما له افغان حکومت سره د سولې په دوامدار بهیر کې ګډون کوي مهمه ده چې تاریخوالي به پاتې ورسیږي افغان کډوال په خپل هیوادونو تر وګرځي اقتصاد په وده وکړي او امنیت په تضمین سي
پخوانی حالات ته په کتو څه فکر کوي آیا دا ور به پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه عمل وکړي
I think it's very important to look forward, not backwards. Mm-hmm. You always have to take a few risks for peace. Mm-hmm. So very important to look forward.
زما په نظر به تر دا چې راتلونکي ته پام وکړو نه تیر وختونو ته. د سولې د ټینګښت لپاره باید خطرونه ومني. نو دا ډیر مهمه ده چې آینده ته وکتل سي. زما په نظر څو ټکي دي چې پر اساس پرمختګونه ممکن دي. په وروستیو کې صدر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان بې ثبات افغانستان نه بلکې یو با ثبات او امن افغانستان غواړي. یو خپلواک او د مساوي واک خاوند شریک چې خاوره او یووالی خوندي وي غواړي. فکر کوم د پخوا پرتله دا څرګندونې مهمې دي چې څرګندېږي. پاکستان دا هم روښانه کړی دی چې د افغانستان دښمن د دوی دښمن دی. دا ډېره ښه خبره ده. څه چې موږ اوس ورته اړتیا لرو د هغه څه عملي کول دي چې ویل سوي دي. څلور اړخیزه غونډه چې په وروستیو کې وسوه یو ښه پیل دی. دا د کار پای نه دی. د دې غونډو په برخه کې موږ یو چوکاټ ته اړتیا لرو چې قرار قرار د سولې پروګرامونه عملي او طالبان په دغه بهیر کې راکټ کړي. دا سمه ده چې موږ یعنی نړیواله ټولنه ورڅخه څارنه کوو او دواړه افغانستان او پاکستان په دې برخه کې ګام اخیستلو ته هڅو. که څه هم دا اسانه نه ده، هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې دا یو اسانه کار دی، خو مهم دی او موږ یو ښه پیل درلود. بل شی چې غواړم ویوایم دا دی چې پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان له طالبانو سره په یو وجودي مبارزه کې قرار لري او له پاکستان سره شباهت نه لري. دا یوه مساویانه مبارزه نه ده. افغانستان د پاکستان پرتله رسما د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. پاکستان باید په دې پوه سي او راتلونکي ګامونه د افغانستان لپاره لا اسانه کړي.
And I think Pakistan needs to recognize that asymmetry and does need to make it easy for Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain role in peace process. Apparently you are not taking any steps.
دلته یو پښتنه د سولې په بهیر کې د بریتانیا د ونډې پاړه ده. پروستې کې تاسو اقدامات نه کوي او له څلور اړخیزه بهیر هم لريست. په داسې حال کې چې خلک او کارپوهان وایي بریتانیا پر پاکستان تاثیر لري او په وینا تاسو د سولې په بهیر کې پیاوړی رول درلودلای شئ.
Good influence on Pakistan and you can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good relations with both Afghanistan and Pakistan, and we don't want to have to choose.
موږ په دې فکر کې یو چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره شی اړیکې ولرو او نه غواړو ستاسو لمنځه یو انتخاب کړو. موږ یو امن او باثباته افغانستان ته ژمن یو او د برېټانیا صدر اعظم دولت او زما سفارت به له خپل وسې سره هر اقدام وکړي چې په سوله کې د افغانستان ملاتړ وکړي. موږ په څلور اړخیزه غونډه کې برخه نه لرو، خو په غیر مستقیم ډول ملاتړ کوو. که افغان دولت وغواړي نو موږ تخنیکي همکاریو ته آماده یو. دا چې په 2014 کال کې هم کوم پرمختګ ونه لرو، دا زموږ لپاره د زغملو وړ نه ده. ټوله په خاصه توګه افغان او پاکستاني چارواکي باید په ګډه د پرمختګ لپاره یو لار پیدا کړي.
نو په داسې حالت کې برېټانیا څه رول لوبولی شي؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace process.
موږ د څلور اړخیزې غونډې غړي نه یو، خو که د سولې کومه لیواله ډله جوړه سي نو موږ ځان ته سوله غوښتونکي ویلی سو. له تخنیکي اړخه کولی سو خبرې وکړو. موږ د مذاکراتو او سولې د خبرو تجربه لرو. موږ مالی ملاتړ ته هم چمتو یو څو د خبرو بهیر اسانه سي. موږ هر ډول مرستې ته تیار
یو. of the Afghan government to help them.
And one thing very important for Afghanistan. So
now یو بل مسله چې د افغانستان لپاره اهمیت لري په روسي کې مسکو هم هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې شامل شي. په همدې حال کې ځینې راپورونه واوځي وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. تاسو په افغانستان کې د روسي لاسوهنه څه ډول ارزوي؟
Well, it's for Afghanistan to pick her partners, but I think anything that
دا د افغانستان مسولیت دی چې خپل شریکان انتخاب کړي. خو زما په نظر هر هغه څه چې د وسلوالو طالبانو د تقویې او د هغوی د دریځ د لوړېدو سبب ګرځي مضر دی، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړیوالې ټولنې او د روسیه لپاره هم. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته چې روسیه دې له طالبانو سره کار وکړي او ټولې دا هڅې دي د داعش پر ضد وي. شخصا که د روسیه پر ځای وای دا کار مې نه کوي، بلکې پر ځای مې د افغانستان د حکومت، پاکستان، چین او امریکا څخه د ملاتړ پیشنهاد کوي، ځکه دا یو ښه انتخاب دی چې هم د افغانستان امنیت تضمینوي او په پای کې له سیمې او روسیې سره هم مرسته کوي.
که روسیا په یو نه یو ډول بریالی سی او له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه او له هغوی څخه د داعش په وړاندې مبارزه کې ملاتړ وکړي، نو په دغه وخت کې حالات څه ډول ارزوي؟ څه به وسي؟
What will happen?
Well, I think it's very difficult to look at the situation hypothetically. I think the most important thing is twofold.
فکر کوم په دې برخه کې دقیق وړاندوینه به ستونزمنه وي، خو زما په نظر عمده مسایل په دوو برخو کې دي. لومړی دا چې روسیا باید د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي، که هغه په افغانستان کې وي، خلیج هیوادونو، سوریې او یا هم عراق کې وي. دا یوه نړیواله ستونزه ده چې افغانستان یوه برخه ده، که څه هم افغانستان ستره برخه نه ده، خو بیا هم باید له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وسي څو په دې برخه کې نړیوال اقدام وسي. له طالبانو سره د سولې په برخه کې تاسو پوهیږئ چې د تروریزم تمویل یو خطرناک کار دی. یو ور بیا تکرارو چې زما په نظر روسیه باید په دې برخه کې فکر وکړي چې څه ډول افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره مرسته وسي څو طالبان د خبرو میز ته راوړل سي. که موږ د سولې یوه منظمه پروسه ولرو، له جګړې څخه د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کېدای سي او د داعش له رامنځته کېدو مخنیوی کېدای سي. اساساً په دغه هیواد کې د داعش د راتلو یو علت دا دی چې حکومت په ځینو برخو کې حاکمیت نه لري، نو په ټول افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو د حاکمیت غځول یوه ستونزه ده. د هر څه هغه وخت امکان لري چې موږ د طالبانو په ګډون د سولې یوه جاري پروسه ولرو. که زه د روسیې پر ځای وای، نو همداسې مې برداشت کوی.
نو ستاسو هدف دا دی چې روسیه باید د وسلوالو مخالفانو پر ځای له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي؟
انصاف خانه خونه ده دوران چاری سمول بغوری ده خپل راتون که ده تاریخ لپانو ده جنگ تور تکی پاک اول بغوری ده پاک مینی پا جذب ساسقا نصاب ده فکر جوڑ اول بغوری زبادی القدم خسر گخ کلکم زبطه فاتا یا کسار شکنه آئے زبطه فاتا.